دوی بجې شوې وخت اجازه نه راکوي چې دا سندره درته خبره کړو. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې مو زحمت چې برکور بیم په تخنیکی برخه کې امان امیرزا سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې نږدې یو میلیارد ډالر مرسته چې په تیرو کلونو کې به یې له پاکستان سره کوله وکړي. په دې اړه مو د ارګ او ولسي جرګې نظر اخیستی دی. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکې. د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قومندان عبدالصمد دوه زامن او شپږ سیمه ایز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل سول. د برطانیې پخواني لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برطانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژني، د برطانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. او په مقدونیه کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناهغوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوشه کوونکې دوا شیندلې ده. د خبرونو تفصیل. د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قومندان عبدالصمد دوه زامن او شپږ سیمه ایز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل سول. د دې ولایت یوه امنیتي سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تېره ورځ ناوخته د یاد قومندان کور ته نږدې د یوې قوي چاودنې له امله ووژل سول. سرچینه زیاتوي چې چاودېدونکي مواد وسلوالو طالبانو لخوا د یوه تونل له لارې د نوموړي قومندان تر کور لاندې ځای پر ځای سوي وو چې تېره ورځ یې چاودنه وکړه. پر همدې مهال د خاص اوروزګان ولسوالۍ امنیه قومندان توریالی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. تر دا مهاله وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د برطانیې پخوانی لوی درستیز ویلي که طالبانو هغه افغان ترجمان چې له برطانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژني، د برطانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. لارډ ډانات ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي چې موږ د هغو کسانو د ژوند ژغورلو مسؤلیت لرو چې له موږ سره یې کار کړی دی. هغوی نسی کولای په افغانستان کې د خپل پخوانی ژوند ولري. موږ باید هغوی ته په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق ورکړو. د هغو افغان ترجمانانو شمیر چې په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره کار کړی 200 ته رسیږي. د برطانیې د پوځ پخوانی لوی درستیز منلی چې پناهغوښتونکي د هیواد لپاره یوه لوی ستونزه ده، خو د ویلي چې د افغان ترجمانانو شمیر چې له برطانوي ځواکونو سره کار کړی دومره کم دی چې د هغه یادول هم د شرم خبره ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغانو میوو ګمرکي محصول نږدې درې برابره زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادره کړي چې یوه لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت باید د تازه میوو د صادراتو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د موی تای په سیالیو کې آخري پړاو ته په وتلو کې بریالي سول. د افغانستان د موی تای فدراسیون په وینا ابراهیم حیدری له هندوستان او قزاقستان څخه خپلو سیالانو ته په 48 کیلوګرامه برخه کې ماتې ورکړه. ټاکل سوی د حیدری به د هانګ کانګ له لوبغاړو سره په آخري پایلوبه کې سبا لوبیږي. همداراز عبدالله امیری خپل ترکی او هانګ کانګي سیالانو ته په 150 برخه کې ماتې ورکړه. د بل سبا له اندونیزیا سره د پایلوبې په سیالۍ کې برخه اخلي. د فدراسیون د اعلامیې له مخې محمد یوسف جهانګیر د سویټزرلینډ، ترکیه او امریکا او جاپان سره په 50 کیلوګرام برخه کې لوبې وګټلې. دی به په پایلوبه کې له فرانسې سره برخه اخلي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پرون پر 2 کیلو په پوځي عملیاتو کې 43 وسلوال ووژل سول. د دې کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د پاکستان د پوځ ویاند سیم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې ځکني پوځي عملیات پیل سوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د لږ تر لږه 3000 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت څخه درې ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. په ځانګړې توګه له سوریې سره پر سرحد چې هلته د داعش ډلې نوي جنګیالي او مهمات تر پوله تیریږي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې ترکیه د اسلامي دولت څخه درې ډلې پر وړاندې د مبارزې په ائتلاف کې د برخه اخیستو موافقه کړې وه، خو اوس باید د هوایي حملو کمپاین ته خپلې الوتکې ور اضافه کړي. د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ترکیې رول تر اوسه محدود و او دغه هیواد په دې وروستیو کې د کورد جنگ جلا غوښتونکو ملیشو سره په جګړه کې بوخت و. د کارټر په وینا داعش سوریه ته د ترکی سرحد څخه د جنګیالیو او مهماتو وړلو وړتیا لري. په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړې اوشلنګاز او بې هوشه کوونکې دوا شیندلې د زرګونو کسانو چې په لویه کچه له افغانستان، سوریا او شمالي افریقا څخه دي د مقدونیا او یونان ترمنځ له پولیس سره شپه تېره کړه. دا له هغه وروسته چې مقدونیا له یونان سره خپلې پولې ته نږدې اضطراري حالت اعلان کړ او هلته یې سرتیري وګمارل تر څو د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې غواړي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته واوړي. پناه غوښتونکو له هغه وروسته چې سرحد بتړل سو څو ځلې د مقدونیا پر پولیسو د حملې هڅې وکړې. د لږ تر لږو څلورو کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. د سلوواکیا د کورنۍ چار وزارت پروند وویل چې یوازې به د سوریې 200 عیسویانو ته پناه ورکوي. د سلوواکیا دغه پریکړې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو انتقادونه راپارولې دي. د دې وزارت ویاندې میخایلا پاولینووا وویل چې یوازې د عیسویانو د منلو پریکړه یې ځکه کړې چې د سلوواکیا په ټولنه کې د هغوی د جذبېدو زیات احتمال سته. د اروپایي او ملګرو ملتونو د مشرانو لخوا پر دې پریکړه انتقاد سوی او هغوی له دې خبرې سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د منځني اروپا پاویاند بابر بلوچ وویل چې موږ له هیوادونو غوښتنه کوو چې د خلکو په منځ کې توپیر نه کوي. او ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. څلور کاله مخکې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په عکس العمل کې قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د برتانیې پر سفارت حمله وکړه او په ځواب کې برتانیې خپل ډیپلوماټان له دې هیواده وایستل. برتانیې له هغه راهیسې په تهران کې خپل سفارت تړلی و. د برتانوي چارواکو په وینا د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزیر فیلیپ هامون چې له ایران سره د غرب د اټومي موافقې په برابرولو کې عمده رول درلود د یک شنبه په ورځ تهران ته درومي. د ایران حکومت په له دې سره په یو وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. په تیرو لسو کلونو کې فیلیپ هامون د برتانیې لومړی لوړ رتبه چارواکی دی چې ایران ته ځي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبري وکړې. په دې خبرونه کې به وړاندې ده هم ووري چې ارګوای له واشنگتن څخه د کابل یو غوښتنه دا و چې پر پاکستان مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو غړی د دې مرستو د بندېدو په ارتباط وایي
دا کوکول کې افغانستان نه پاره ګټه کوي او ترکستان نه پاره تاوان کوي.
دا افغان ځواکونو پاره به ووري
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سول نه راځي.
زموږ د مشران ځان تجهیز کوي د امریکا نه له نور نه وګوالي.
د خلکو د دې غوښتنو په ارتباط د افغان پوځي چارواکو نظر په یو تفصیلي راپور کې در سره شریکو. د امنیت په ارتباط په افغانستان کې د داعش د هلو ځلو پاره هم اوریدل شي چې په ننګرهار کې فعالیت زیات شوی.
د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډیر ماجر شول او اوس په ډیر بد حالت راته دي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو او ازادي رډو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمې سن هم ولو. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران وایي چې د افغانستان مسله باید له سیاسي لارو حل شي او له زور او پوځي قوت څخه کار اخیستل به ګټه ونه کړي. د افغانستان د دوه ګاونډي هیوادونو د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ناامنۍ اندېښمن دي لیواله دي چې د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره راکړه ورکړه وکړي. د تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د څرګندونو نور جزئیات د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشران وایي د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره یوازې سیاسي خبرې د هیواد ته سوله او ثبات راوستلی شي. دا خبر د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه ترکمن ساری قربان قلی بیردی محمد اوف پرون په اشقابات کې لکتنې وروسته وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ترکمنستان مرکز اشقابات په دورزيني سفر رسیدلی. دواړو ولسمشرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ترکمنستان او تاجکستان په دې کې د نظر یووالی لري چې د افغانستان حالات یوازې د پراخ ملي ډیالوګ پر اساس په سوله ییز او سیاسي لارو حل کېدای شي. د دواړو هیوادونو مشرانو همداراز ویلي د افغانستان د کورنۍ ستونزې د حل کولو لپاره له پوځي لارې او له قوې څخه کار اخیستل منفي نتیجه لري او ګټه نه کوي. تاجکستان او ترکمنستان غواړي چې د افغانستان له لارې له یو بل سره د اورګاډي په وسیله وصل شي او همداراز دواړه هیوادونه لیوال دي چې افغانستان او د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته برېښنا او ګاز صادر کړي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اشقابات په خبرو کې تاکید کړی چې دوی د افغانستان له حکومت سره د غشتلې نړیوال ملاتړ او په سیمه ییز او نړیوال اقتصادي پروسه کې د دغه هیواد له یو ځای کېدو سره د مرستې غوښتنه کوي. امام علی رحمان او بیردی محمد اوف باور څرګند کړی چې باید په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتو تر چتر لاندې موثر سوله ساتونکو ماموریت لا فعال او پراخ وکارول شي. تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پوله لري او دواړه د افغانستان له خاورې څخه د مخدرو موادو له قاچاق شکایت کوي. په ورستیو کې د افغانستان شمال ته د نامنیو له غزیدو سره د منځنۍ آسیا دا دوه هیوادونه هم اندیشمن شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو هغه اقدام ستایي چې پر پاکستان خپل مرستې بندې کړې دي. د اجرایي ریاست یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا له واشنګټن څخه د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه یوه وه. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم د امریکا د متحده ایالاتونو دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان استخباراتي کړي چې تروریزم تمویلوي د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغه چې په پاکستان داسې شکونه پیدا شول چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه چې په نړیوالو تروریستي ډلو کې شامل ده نه د ځپلې، ویل کیږي امریکا پر پاکستان هغه مرستې چې د تروریزم سره د مقابلې لپاره یې د هیواد ته ورکولې بندې کړې دي. د افغانستان حکومت د متحده ایالاتو له دې اقدام څخه هرکلی کړی. په اجرایي ریاست کې یو مهم سرچینې چې نه غوښتل نوم او غاږې خپور سي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه وه. یو شمېر راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپل مرستې د دې لپاره بندې کړي چې د حقانی شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. که څه هم تر اوسه خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې، خو یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې امریکا له پاکستان سره خپلې د مرستو پیسې بندې کړي او د اسلام آباد چارواکي هم په دې خبر دي. که څه هم د مرستو په اړه کره شمېره په لاس کې نشته، خو ویل کیږي چې امریکا هر کال پاکستان ته د تروریزم سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته څه کم یو میلیارد ډالره ورکول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې باید د پاکستان استخباراتي اداره چې د تروریزم په تمویل کې مهمه ونډه لري په تور لیست کې شامل کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وایي له پاکستان سره د امریکا مرستې نه ده چې د تروریزم په مقابله کې کارول کېدې، بلکې د تروریزم په تمویل کې ورنه استفاده کېده.
دا په کول کې افغانستان لپاره ګټه کوي او تروریستان لپاره تاوان کوي، ځکه یو میلیارد ډالر چې دوی ورکول چې دا تاسو د تروریستانو د مهار لپاره واخلې، برعکس هغه د تروریستانو د تمویل او تجهیز لپاره استعمالولې استخباراتي کړې د پاکستان. نو دا چې اوس په بند کې یو څه تاثیر پې لري، ځکه رښتیا هم چې بودیجه نه وي او مالي امکانات نه وي، نو ډېر نور امکانات هم سره کمېدلې.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دې سره به پاکستان له اقتصادي فشارونو سره مخ شي. د امریکا لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د نړیوالو اړیکو کارپوه رحل امین ازادۍ راډیو ته وویل چې ممکن له دې وروسته پاکستان په سیمه ییز سیاست او په ځانګړې توګه د تروریزم په پالیسي کې بدلون راولي.
فکر کوم چې امریکا نور پوسوي چې دا لوب باید پای ته ورسیږي. دا به د امریکا او پاکستان وروستۍ اړیکه نه وي. ممکن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو ژور بدلون راسي. په دې سره افغانستان په ښه دریځ کې پاتې کیږي. په سیمه ییزه کچه د پاکستان تسلط راکمیږي. پر پاکستان یو لړ فشارونه راځي. دا ټول د دې باعث کیږي چې پاکستان په سیمه ییز سیاست او په ځانګړې توګه د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي.
ښاغلی امین زیاتوي دا اوس په افغانستان پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه څه ډول ګټه پورته کوي. تل افغان حکومت پاکستان ملامتوي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې لټګي برګي کار اخلي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. امریکا په داسې حال کې په پاکستان خپل مرستې بندې کړې چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان د کابل پر وړاندې خپل دریز بدل نه کړي، نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخې سیاستونو او نه همکارۍ په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تر دوه نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اس ایم ایسونه لولو. تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ایم ایس راوستوئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د شپږنیبي میکلیزې په مناسبت د چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې وویل چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډېر شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده، خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته. خلک وایي که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډېر نشي، په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. لدې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان صدران دا موضوع په تفصیل په یو راپور کې راخستې ده.
د افغان امنیتی ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډېر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډېرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نسته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تیارې چې ملاتړې وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډېر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړې چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط
دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي. بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړو.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو 3 میاشتو کې 548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلا او طاقت نه وي، دوی نشي راکولی دا خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کوي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوختي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی را کې
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه یې کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنګ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی یې لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک شم ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بیلابیلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنګ د سیمې او استخباراتو جنګ دی چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بل لار جنگ کمولای نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسيون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو په کار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه موډیر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو تر څنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
د په افغانستان کې د دایشت اعلی زلو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. له هغه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې اسمسونه لولو. یو شمېر سیمه ییز چارواکي او د ولسي جرګې غړي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا دایشت موجودیت او فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي. د چارو کارپوهان هم سره له دې چې په افغانستان کې د دایش پر وړاندې وروستي اقدامات د دغه ډلې د ځپلو لپاره مؤثر ګڼي، خو وایي چې د اوږدمهال لپاره دایش د افغانستان لپاره خطرونه پېښولی شي. د ملي وحدت حکومت چارواکي هم په ځینو سیمو کې د دایش فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله اوس د پخوا په څیر افغانستان ته خطرناکه نه ده. قسیم سلمل په دې اړه له کابله یو تفصیلي راپور لري.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم ډله یا داعش یو بل سرخوږی دی چې خلک او یو شمېر سیمه ییز مسؤلین یې په اړه اندېښنه څرګندوي. چارواکي که څه هم تر دې دمه د یادې ډلې فعالیتونه ډېر د پام وړ نه بولي، خو په وروستیو کې په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د داعش له لورې د ځینو کسانو د وژنې او له طالبانو سره د دوی د نښتې راپورونه خپاره شول. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون له ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د داعش د کړنو په اړه وویل.
زمونږ د شینوارو د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډیر ماجر شول او اوس په ډیر بد حالت په جلال آباد په ښار کې او په دین ولسوالیو کې خواره واره او په ډیر بد حالت پراته دي. د دې کورونه د دې د خوا اوس یې زر شله قومي مشران یې ووژل. نو دغه حالت هلته ډیر خفه کوونکی حالت په شینوار په منطقه کې روان دی. دوی عام وګړي ځان سره ګروګان نیولي او دوی نه پرېږدي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي.
په تر ټولو تازه پېښه کې د غډلې یو ویډیو خبره کړې چې پکې د ننګرهار د چین ولسوالۍ لستن اوسیدونکي له طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزول کېږي. خدای واسي ننګرهار نه دی چې ورڅخه د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه او خبرونه ورکول کېږي. غزنی، زابل، هلمند، فراه، سرپل او فاریاب هغه سیمې دي چې پکې د داعش د شتون خبر ورکړل سوی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي رډیو ته ویل چې داعش د محل د دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې سته.
په زابل کې واځنی د دې هغه تشنو چې جوړ کړی دا هغه موږ هغه کوم مسافر چې دی مخ شو کو یا د ودرې وری نور دا خبره تکرار کړه تر اوسه پورې بل کوم فعالیت نه کړی خو بیرغ او نشان او دا ټول رسمي پورته.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال ویلسن شوفنر ویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په د هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. داعش د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او د همحال د دې دواړو هیوادونو یو پر درېمه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دغه ډله وروسته خپل نوم اسلامي دولت ته واړوه او د عراق او سوریه سربیره په افغانستان، لیبیا او مصر کې ځینې تحرکات وکړل. طالبان هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په خبرګون دغه ډلې ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بل پوځي جبهه رامنځته نه کړي. دغه دواړو وسلوالو ډلو آن څو ځله په یو شمېر سیمو کې نشتی هم کړی دی. د دې ترڅنګ د چارو کارپوهان وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کومه نتیجه ورکړي نو شایي هغه ډله طالبان چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي د داعش لیکو ته ورګډ سي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی د غرض لازادې رډو سره خبرو کې پر راتلونکي کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې فعالیتونه خطرناک بولي.
یک بخش از داعش به عنوان پروژه است که
شغله کوهستانی وای د داعش لایوي برخې څخه د ځینو هیوادونو او قدرتونو لخوا د وی پروژه په توګه حمایه کیږي. د سوداندوینه کېږي چې دا ډله به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جغرافي کې جګړې ته دوام ورکړي، دایمي اړتیا به جوړوي او نوې کسان به جذب کړي او په 2019 کال کې په افغانستان کې دغه ډلې د جګړې د اوج وړاندوینه کېږي چې تر ډېره به د افغانستان مرکزی او شیعه مشت سیمې لستون سره مخامخ کړي. حافظ سید، شاهد الله شاهد او عبدالروف خادم په افغانستان کې د دغه ډلې له مهمو مشرانو څخه دي چې په وروستیو کې په هوایي بمباریو کې ووژل سول. اوس د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې وروستیو اقداماتو دا ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
بعضې حرکاتشان در ولایت زابل او غزنی هم دیده میشه، مګر باندازه نیست کی
په سابل او غزنی کې ځینی حرکت لیدل کیږي خو دومره نه دي چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ وي. اوس فکر کوم داعش ونه شو کړی چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. ډیر تلفات ولیدل، مرکزونه هم ړنګ شول او اوس دوی د لمنځتلو په حال کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر لدې مخکې داعش د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بللی او ویلي و چې دا ډله غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. خو آیا دا چې د نړیوالو ځواکونو او حکومت وروستو اقداماتو په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه څومره محدود کړي او دا ډله به په راتلونکي کې افغانستان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالله اکبر سادات لکونړ لیکي ډیر خوشاله شوم چې امریکا پر پاکستان خپل مرستې بندې کړې. د پاکستان پر دې مرستو پاکستان د پوینا پر دې مرستو ترهګر روسل. عبدالوسیح المندوال لیکي افغانانو تر څو به بدایست او پاکستان به ستاسو کور رانوي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي دا ډیر ښه کار وشو چې امریکا پر پاکستان مرستې بندې کړې. آغا ولی له هلمند پر استول اسمس کې لیکلی دی له ولسمش اشرف غنی هیله کوم چې د پاکستان پر وارداتو بندیز ولګوي. پاکستانی چاودیدونکو مواد په همدې موادو کې افغانستان ته راځي. اسد الله اسمرای له کندوز لیکي په کندوز کې په الچین کې نه په ټول ولایت کې امنیت د ډاډ وړ نه دی. عبید الله بیا له کندوز لیکلی دی چې تر پخوا امنیت بهتره شوی دی. شریف الله لیکلی دی ولسمشر باید له پاکستان سره اړیکې وشکوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي اشرف غنی باید سرحدي ځواکونه ش سمبال کړي څو پاکستان ته غشماتونکي جواب ورکړي. عبدالرحمن له روزګان لیکلي دي د خپلواکۍ جشن دا ځل په افغانستان کې ډیر شاندار ولمانځل شو، اصلي افغانستان یې را یاد کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې په انټرنیټ کې نیولای شي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ د سیمایزو پولیسو قومندان عبدالصمد دوه زامن او شپږ سیمایز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل شول. د برتانیې پخوانی لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د مویتای په سیالیو کې آخري پړاو ته د پوتلو کې بریالي شول. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو په فوجي عملیاتو کې درې څلوېشت وسلوال وژل شوي دي. په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوښه کوونکې د واشندلې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. او د سلوواکیا د کورنیو چارو وزارت پروند وویل چې یوازې به د سوریې دوه سوه عیسویانو ته پناه ورکوي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو او وړاندې په دې خبرونه کې ووري چې هند له پاکستان غوښتي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشانو سره د خبرې نه کوي، خو تر دې مخکې به راشو. د مهاجرونو یوې ستونزې ته چې په دې کې افغان کډوال هم شامل دي، د مقدونیا بل وزیر پولیسو د زرګونو کډوالو او پناه غوښتونکو د خپرولو لپاره چې هڅه یې کوله د یونان تر پولې ور واوړي وشکې بهاونکی ګاز او بې صدونکي لاسي بمونه وکارول. د دغو کډوالو ډیره برخه افغانان او سوریایان دي چې وایي په خپلو هیوادونو کې د ناسمو شرایطو له کبله اړ شوي د اروپا د سفر موزې په پښو کړي. دغه کډوال د مقدونیا له پولیسو سره په شخړه هم اوښتي چې په نتیجه کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په زرګونو کسانو چې ډیره برخه د افغانستان، سوریې او شمالي افریقا دي، وروسته له هغې شپه د مقدونیا او یونان پر سرحد تیره کړه چې مقدونیا په خپله سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او د خپلو سرتیرو په واسطه یې د کډوالو د هغې جوپې مخه ونیوله چې هڅه یې کوله د اروپایي ټولنې شمالي هیوادونو ته لاړ سي. کله چې مقدونیا خپله پوله وتړله، قهرجنو کډوالو او پناه غوښتونکو څو واره هڅه وکړه چې د مقدونیا پر پولیسو یرغل وروړي. راپورونه وایي په دې منځ کې څلور کسان ټپیان سوي دي، وروسته له هغې چې په تیرو اونیو کې بېشماره کډوال دغه هیواد ته داخل سول، د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په خپله سرحدي سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. په زرګونو کسان د پولې په هغه بله غاړه د یونان په خاوره کې ایثار پاتې سوي او د مقدونیا گیفګیلیا سیمې ته یې د تګ مخه نیول سوې ده. د کډوالو د زیاتېدو بحران په تیرو څو میاشتو کې اروپا ته لویه ستونزه پیښه کړې ده. مقدونیا که څه هم د اروپایي ټولنې غړی هیواد نه دی، خو له منځني ختیځ او آسیا څخه د هغو کډوالو د تیرېدو سیمه ده چې هڅه کوي د یونان د لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني یا هم سکاندناویایي هیوادونو ته ولاړ سي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د زیاتېدو د بحران په مخنیوي کې د اروپا پر ناکامۍ انتقاد کړی دی. توماس دی مایزيري ویلي دغه بحران د اروپا په زیاتو برخو کې له پاسپورت پرته د سفر اصول په خطر کې اچولې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي دی غواړي په اروپا کې له تلاشي پرته د کډوالو د سفر د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وګوري. دغه راز په یونان او ایټالیا کې د انتظار صحیح ایجاد سي. د دې ترڅنګ هغه ودونه مشخص سي چې کډوالي بیرته ورستانه کړای سي او له هغو هیوادونو سره مرسته وسي چې غواړي په خپل رضایت خپل اتباع بیرته قبول کړي. جرمني غوسه څرګنده کړې چې ځینې اروپایي هیوادونه لکه ایټالیا او یونان له هغو اصولو سرغړونه کوي چې له مخې باید کډوال او پناه غوښتونکي د اروپایي ټولنې په لومړني غړي هیواد کې چې دغه کسان ورته راځي د پناه غوښتنه وکړي. جرمني وایي په نتیجه کې ګڼ کډوال مستقیما جرمني او سویډن ته ځانونه رسوي. جرمنی اوس هم هر میاشت شاوخوا په لسګونو زره کډوالو ته پناه ورکوي. اټکل کیږي چې سرش کال به یې شمیر 800,000 ته ورسیږي. ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې وضعیت شایي کړکېچن سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په رادیو په منځنۍ سبا 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. هند له پاکستان غوښتنه کوي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشانو سره دی نه ګوري. هند له پاکستان دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوی د دواړو هیوادو لوړ رتبه امنیتي سلاکاران راتلونکي یکشنبې په نوې ډیلی کې یو بل سره وویني. رضوان مراد په دیاړه د فرانس پریس اژانس په استناد راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوې ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبې پر ورځ په نوي ډیلی کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو لخوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. دا فرانس پریس خبری آژانس رپورت لمخې د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استازو ویلي دي چې دوی ته له سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابرول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیدنت
دټس مای ټیم اف فوټ
کینډیډیټ لو اروپا تر امریکا
لغه یو
منتخب
یې حکومت دې نوارې کتنی لوډ شیډنګ اور یې برف نه مل رہی گھروں میں
کیا اوسه سابې سې
کې مو راشې متګبشې میران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
نن د مازیګر له 4:00 تر 5:00 بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا ځل د میدان وردک پر ولایت ژغیشو. دا ولایت د امنیت په برخه کې څه ستونزې لري؟ د پروژو په ارتباط مشکلات څه دي؟ یوازې تر مشکلاتو نه راڅرخو، دا هم د سره شریکو چې په میدان وردک ولایت کې کوم کارونه شوي دي او کوم کارونه په راتلونکي کې کیدونکي دي. د دې ولایت والی د ازادي راډیو پر خبرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل پیشنهادونه نظریات د والی له لارې د میدان وردک د نورو خلکو پورې ورسوي او تاسو کولی شئ چې په میدان وردک ولایت کې د امنیت تشکیدو، په میدان وردک ولایت کې د عمراني کارونو ښه ترسره کیدو په ارتباط خپل غوښتنې د ازادي راډیو له لارې په دې پروګرام کې مطرح کړي. وسما سدي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه فریبا ظاهر راغون کړی دي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د
ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله د داونی موست تاسو ګرن پیغامونه اخیست دي چې ډیره په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر محل د ملکی وګړو د زیانونو او زورونو پاړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره سوي دي ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي خو لمړی به د یادونه وکم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي او دا هم ستاسو را لېږلي پیغامونه
زړه به پاریاب د ولایت د مرز دغه جنرال دوستم سره ډیر زمر مزاحمه دي زمر مالونه چور کړی زمر متوران یو زمر کچنان یو غلول حتی د بادغیس د بالا مرغان د غورماش د خلک وو کوچه د بارس و خلک و دغه ته مجبور شه و تعصب ته ودرول زمر ډیر مشکلاتونه لرو زمر خلک تیکا تیکا زمر د ګلان خلک امر کړ په مر بمباری کیږي زما د غرض دي
السلام علیکم زه د کیسار ولسوالی د نوابات خبر کوم چې باز محمد یم دا دوستم راغلی د تر بکیا مسره د نو کورونه پاس ول شوړ کړه متوران نه سیمبو ته کورونه چر په څنګهانو که چې بګیره جوړ کړه د داوت اشرف غنی چیرې دی دا وزیر داخله چیرې دی دا غو دغه په خوا جن به شي هغه ګلم جام نه خره ګرد چور کړه خراب کړه سلام علیکم
سلام علیکم د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ وروره محمد جوان میږه وروره دغه دوستم صاحب چې راغلی دی وروره موږ پاک چیرې کړو پښتانه وروره موټران اخلي وروره موټرسکلان اخلي وروره د خلکو په کورونه نه وځي دوکانونه امد کړي دي وروره دا موږ سره د زور تضاد لري وروره موږ دغه غږ دي تر اشرف غني پورې ورسي که اشرف غني موږ افغاس نه کړي وروره جنډا صاحب او درازه وروره د کندهار وروره زمږ باس خان چې وکی چې د پښتانه په لحاظ به سمانه په لحاظ مش په دغه او مخه دا دغه دی وکی وروره دا خو موږ ته باکر وروره موږ در په در په آیاتای نه راوسته آیاتای نه وروره او ځکه دی وروره هغه راولي وای خیر خیر ته هیڅ خبر نه سته وروره موږ در په در په وروره تراسو په موږ کوچانه مستنه وکړه موږ سره څه کړی موږ سره واز نه کړه د خدای وری ته برکه ودا شي کوي وروره موږ ته باکر وروره ولی زمر نارسخ نارو مرد دا افغانستان ایو مرد خودوی لاستالی بانکی خو مرد اتباق رو 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 داشت کارو نمرد سر دینه که زمر رو رو آکار ناله سلام
علیکم سلام علیکم دا ورمای دا ولسوالی اما دا غاز درستان دا خواه فرمول واجی دیشیال دا اینا نوی مطور پریش دیم رو 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 تالیب پا نام باس وای تا تالیب یا نت وای سلارا و یا وای ای تالیبانی هست دې کی ورور ته ورته دای په نامو سيام کې به کې دای بد بد کارونه کوي دا زموږ زو دي اشرف غني ته ورسي دې ورور ته دا دې هیڅ مر سره زیاده کوي نو خدای په امان
زه د قیصار د ولایت ولسوالۍ نه خبر کوم زما سلامونه دي او اشرف غني او ډاکټر عبد الله او جنرال راځي ته ورسي دي دا ملیشیا چې راغلی دی د فیسبوک کورونه پاک ولګول زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول کوچنیان ټول دې نیمړه کړل او د وزبکو ته ځغ نه کوي چور کوي چې پاول کوي وری دای کوي د موږ سره د جندار راځي کو پښتون ځان ته وای پښتو دا شی دی چې وزبک د پښتو د جیب د کوي موږ سره هیڅ دغه نه کوي موږ سره ډیر غټ ستوند سره روان موږ کورونه ولا ګوز موږ په شینانه برباد شو در به در خاک به سره کوي ولې موږ سره دا چم کوي ولې دا ول دا چې مون کوي وصله
السلام علیکم زه قیصار د ولسوالین د چنار د کریمه دغه دغه د دوستم نه پر و د اربکیان د نظامګو په نامه باندې کومندان دی دغه ډیر چې چې پاول کې ډیر مسلمانانو سره بد आवाज لکې چې 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 په غرو کې وځي کېږي دي بس دا کارونه دي شروع کړی دي دا اوس په افغانستان کې بل سر پراس یو بل ساتون کوي دا چې دا رايات وساتي دا راسته دی موږ هم دې کوته سلام علیکم
السلام علیکم مرزایی کباغ به کلی وسیدن کیو جنرال صاحب دوستم نفر را غلی دی پا کمانده بانده ده خلق و متران او کورونا او نقد پیسی خلق یا همو هلی ده غشانی هم کول ویدی ده پا کمانده بانده عربشان را غلی دی خلق چوروی او خلق وحی او بندیان هم زیو سلام
یو عبدالباری ده کباغ بسیدی ده شاخت و نسوالی در ازادی طولو که قوم کده سلامون اولاندی کوم وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه پر کومندان باندې خلګه د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي او کورونا مو هم شوروی او شرکی هم دی او کڅوک دا خبر نه منی خپل دی راسی دا هغه ځای حیاتی دی وچی.
السلام علیکم طارق ولایت نه غیر ولسوالی مو دا جنرال دوستم صاحب چې ته سی راستول دی دا د فاره د چی چې ته راستول کاکا دا خو دا ملکی خلک ګرد هزار او هزار خلک اول به طالبان سره مرتب نفاس و شکایت و طالبان تحت کاوه من دوی تر طالبان رو مرتبه تارس و مخوار و غریب و چهارا مرتبه و تا پا کم اولاو شو پا کم گور ننوزو مولو تشت هر وقت در غیت راجی و تشت مویده دی چه مولو طالبان سخی پا عذابی و طالبان سخی پر نفاسی و دا تر طالبان و مرتبه غذاب شوده موتوران جایی خلق ویی زوریی اسمیجره 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 د مفاد د سوره شفاق د په خوله وایي چې زمو وطن د طالبان څخه شفا کوم صفا کوم دا راغله د مردم ازاري د فاره دا نه دی راغله چې د وطن غم سره دی. السلام
السلام علیکم حاج احمد جن د فاریاب د ولایت د قیصر د ولسوالۍ د ازادۍ د ټول کارکونکو ته د رډ کومې سلامونه وړاندې کوم. د عملیات په قیصر کې روان دي د اربکان مستردی ظلم او زیاتې کوي موتران په زور څخه اخلي چکول کوي وهل کوي ساعت ګوشي ترپال هر څه چې مینه پکو کې څخه اخلي ډیر ځله څخه موږ افغانستان اسلامي دولت څخه دا خوښ لري چې دا دي بند.
دوستانو ستاسو د دغو شکایتونو په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت د مرستیال وین دولت وزیري سره په اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب د فاریاب ولایت څخه ډیر شکایتونه لرو خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډیر ظلمونه له عامو خلکو سره کېږي او مالونه کورونه یې چور کېږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغه عام وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول سوی دی او دغه شکایتونه ولې راپورته شوی دی؟
بله تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوز اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپل منسوبینو ته خپل اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکی خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلک ونه زوريږي.
بله نو دغه شکایتونه څنګه راپورته شوی دی؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده، په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نشي، مګر موږ تر اخیرنی حد پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسیږي او ملکی کسان ونه زوريږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي او مکرر ان زموږ له خوانه دي دفاع وزیر د لوی درستیز له خوانه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسو وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغه عملیات پیل شوي دي او پایلې څه دي؟
بله موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعرض کې دا هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بله وزیر صاحب، یو بل پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي؟ خلک وایي چې هغوی زورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخه به څنګه ونیول سي؟ دا هم یو ډېره جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي. منګا په اردو کې قطعاً چاته اجازه نه ورکو. منګا نار بکیلرو نه محلي پولیس لرو، وسلوال پوس په خپل ټول وسلو سنبال دي او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دي. او دا غو مشکل چې د قندوز هغه دوست چې خبرې وکړي زبر کورونی چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر څرګندونی مو اوریدي چې وای تر خپل وسه هڅه کوي چې عام خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي. په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمیر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي، په ګټه به وره.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو تاسو ته سلام وایم دا سلام زما د پیغام ده زه د افغاني ډېر چټسه ده زه علاج وایم چې د یو خاص وسو دا سره شمولې سره دا غوښتل د ټول د کاربارونو خدا دې لیبر بدر او خاص ځان او دا هغه د خارج او د هر سپټمبر دا یو د کلاوانی له سپوته دې بدر بدر سره وو نو څو کاندار کاربار وکړو سلام
زه نور له حق د کاندار څخه د پیغام وړاندې کوم ور راډیو ازادي ټول کارکونکو ته همیشه د افغانستان د سولې په خاطر باندې جورنالیستان ناشی خبری که خبر خوب بایو آره والا او کرده اول در افغانستان در سولی کلی در امریکا و پاکستان پلاس کده که در افغانستان خلق پلاس کسو تلی در کتویه ارد تسیه نرگوال حقا در کهی مگر افغانان نتسیمی جید السلام علیکم
بله از ما پیغام بیسی در زنگی چی در نوزم په یلمن ولایت کې دا ورځمریزه پیښه چې کېږي په دغه ولسوالۍ باندې چې جنګونه کېږي د دې ټول عامل یو له دغه سره چې د پاکستان دی او موږ دې ته نه پرېږدي چې سوله وکړو او بل نو داسې چې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولای شو چې د دښمن د مخامخې دفاع وکړو نو کورنیو چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دې وکړي السلام
السلام علیکم زه د ګی څخه خبر کوم خپل مشران د افغانستان تاسو سیالرم څنګه جوړ کوم چې متحد یووالی په افغانستان کې رانی شي سوله مشرتله والسلام
سلام علیکم زه سید فرحات اکبری د لوګر دی ولسی پاسو مشر په دې اړه د خبرې لرم د پاکستان اساسي وشتنه ده دی چې افغانان په خپل منځ کې ضعیف کې یو خوا د طالب په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني او یو خوا ته خپله د پاکستان حکومت چې د پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي او په پښتونستان په نامه باندې بل کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپل پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي ډیره مننه وروره کامیابی غواړم
یا آزادی نصیب کولو کار کوو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا آزادی راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثه دا خواهش ده چې دا غزمون پیغام دی درې څلور واری د وزیر مالی اشرف غنی عبدالله او وزیر دفاع په مخ کې کیږي ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شیرزي په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثه ته قواله ورکړي نور هو فارد ورثه لس وارې یولس وارې کابل ته لاړ او راغلل کارونه اخلاص کړل بلاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مخلص تخصیص نه کوي اوس درګه د مهاجرانو په قواله او په هغه نمرو باندې تعرض شهیدانو ورثه د ازادۍ نه خواهشمند لري لمن دي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي چې دغه مشکل د وزارت داخلي وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او عبدالله سره شریکه کړي
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو روانه خبرونه مهم دومره وه د خبرونې په پای کې شمیره اعلانو در سره ویلې کې یو کچيري په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې لاره یې زموږ سره شریکولای سي موږ به په امانت سره درته خبر کړو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
چال یادو سر اکبر سے لاوا
چال یادو سر پر سیلا دا ارمان نو کافی لے راغلی دا ارمان نو کافی لے راغلی
آزادی رادیو لوونه ترو
سلام و رو